بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1404 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې لومړۍ د 1440 هجری قمری کال د جمعه د ثانی د میاشتې لومړۍ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدل شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د جنوبي اسیا شخړې او د انګلستان په پخوانیو سیاستونو کې ریښې نومیږي. ورپسې به وطن او کډوالۍ پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې د ستاسو له لیکونو، پیغامونو او برېښنالیکونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. کاچیر امریکا د ایران اټومي مرکزونه تباه کړي نو بیا نور څه غواړي؟ اسلام آباد ته تر اوسه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د منځګړیتوب بلندلیک نه دی رسیدلی. او روسیې ته د امریکا لخوا د اوکراین د جنګ د بندېدا وړاندیزونه میلاو شوي دي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. کچیر امریکا د ایران اټومي مرکزونه تباه کړي دي نو نور بیا څه غواړي؟ زمون خبریال راپور کړی، د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې ویان ابراهیم عزیزی ویل کچیر د امریکا د ادعا پر اساس د ایران اټومي مرکزونه تباه شوي دي نور واشنگټن بیا څه لټوي. هغه په تهران کې له رسنیو سره په مرکه کې وویل، د امریکا له غوښتنو څخه معلومه ده چې د ایران اټومي پروګرام کومه تخنیکي مسله نه ده، بلکې یوه سیاسي موضوع ده. عزیزی زیاته کړه، د اټومي انرژي نړیوال شان د سیاسي شخړو د دایرې له اختیار څخه بهر دی. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې ویان ابراهیم عزیزی بیا وویل، د ایران لپاره له اټومي صنعت پرته د راتلونکي وخت د ضرورتونو پوره کول ناممکن دي. او زیاته کړه، ایران په خپل هیواد کې د اوبو د کمښت د مسالې د حل کولو لپاره د اټومي ډیسټلیشن پلانټ د جوړولو په کار غور کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د جوړولو کوشش نه کوي. زمون خبریال راپور کړی، د اټومي انرژي د نړیوال جاسم شرا پایل ګروسی پرون د ایران د یورینیمو د زیرمه کولو په باره کې د ایداګانو په تکرارولو سره ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو په جوړولو پسې نه دی. رافایل ګروسی په ایران د اسرایلی وحشي رژیم او د امریکا استعمارګری د غیر قانوني پوځو حملو له محکومولو پرته وویل، واقعیا دا دی چې دغو حملو د ایران اټومي بهبینۍ تاسیساتو ته ډېر زیات تاوانونه اړولی دي، خو باید وویل شي چې دغه هیڅ یوه تخنیکي توانمنۍ د بیا رغونې وړتیا لري او دا داسې کومه ټکنالوژي نه ده چې ایران ورڅخه نه خبره وي یا ونه توانیږي بیا یې جوړه نه کړی شي. هغه زیاته کړه، بیا ټینګار وکړم چې ایران د اټومي وسلو پسې نه دی او هغه شی موجود دی، دا دی چې ایران د پرمختللو ټکنالوژۍ په پراختیا بوخت دی. اسلام آباد ته د پاکستان او د افغانستان د روغې جوړې بلندلیک نه دی رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویان محمد طاهر اندرابی ویل چې مونږ تر اوسه د ایران لخوا د پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب په حق لا بلنلیک نه دی ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه تر اوسه ډیرو هیوادونو د پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د شخړې د ختمولو لپاره د منځګړیتوب خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد طاهر اندرابی زیاته کړه څلور کاله مونږ ته زیاتې مرجوب لیوا وخت یو د تحریک طالبان پاکستان ډلې له حملو سره سره مونږ له افغانستان سره اړیکې وساتلې او زیاته کړه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت د کابل په لاسونو کې د پاکستان د عامو خلکو د وژل کېدو له احساس نه دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد طاهر اندرابی وویل چې مونږ څلور کاله د افغانستان له طالبانو سره په ځلونو خبرې وکړې او په دغو څلورو کلونو کې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د حملو د کمیدا پر ضد دغه بریدونه څو برابره زیات شول. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد طاهر اندرابی بیا وویل چې له افغانستان سره په څه موده مخکې جنگ کې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان د تجارت په سرحدي چارواکو حملې شوې دي او موږ د تجارت پر ځای د انسانانو د ژوند په ساتلو باندې یقین لرو. هغه وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر لخوا پاکستان ته د 4000 ځانوژونکو کسانو داستولو اعلان د اسلام آباد دریز د رښتیاوالي ښودنه کوي او دغه خبره په ګوته کوي چې د افغانستان خاوره د فتنة الخوارج جنی د تحریک طالبان نه پاکستان او د فتنة الهندستان یعنی د بلوچ ترهګرو ډلو د ټیرورستي حملو لپاره استعمالیږي. پاکستان د ایران یو مده په خبرو لپاره د ایران د حق ملاتړ کوي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د باندنۍ چارو د وزارت ویان محمد طاهر اندرابی پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو په ارتباط او بخښې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي مسالې په ارتباط له ډیپلوماسۍ ضد او د تاوتریخوالي له اقداماتو سره په مخالفت کې د خپل هیواد په اصولي دریځ باندې ټینګار سره وویل اسلام آباد یورینیمو د بډایولو لپاره د تهران د حق د اټومي تړون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د هیا کېدا ملاتړی دی. هغه په اسلام آباد کې په ونیس خبري کانفرنس کې زیاته کړه پاکستان مخکې هم د ایران د اټومي مرکزونو پر ضد له هر ډول پوځي اقدام سره خپل مخالفت اعلان کړی او یو ځل بیا له تهران سره د هر ډول ټکر او د ډیپلوماټیک ضد کارچار په ردولو کې په خپل دریز باندې ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اندرابی زیاته کړه یادونه کوو چې پاکستان د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک په حق له د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستیو میاشتو د پریکړه لیک او د ایران د بندیزونو د لغوه کولو د دوام په باره کې د جنوبي کوریا لخوا د بل پریکړه لیک ملاتړ وکړ او اسلام آباد باوري دی چې د ایران د اټومي مسلې د حل لپاره د بایکاټ او د ټکر کارچار غوره نه شي. هغوی موږ د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو ملاتړ کوو او باوري یو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک اجرا د سوله ییزو هڅو د مخ د بیولو لپاره ډیر اهمیت لري. د پاکستان د فیصل آباد کارخانه د وژل شوي کسانو شمیر زیات شوی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې په یوې کارخانه کې د ګازو د نلیکې په وجه یوه 14 رامنځته شوې ده چې له کابله یې کارخانې او ګیرچاپیر کورونه غورځېدلي دي او په ترڅ کې تر اوسه 40 کسان وژل شوي او نور ژوبل شوي هم دي. روسیې ته د اوکراین د جنگ د اوربند په حق له وړاندیزونه میلا شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مونږ د اوکراین د جنگ په سوله ییز ډول د حل کولو په حق له د امریکا وړاندیزونه ترلاسه کړي دي. هغه وویل چې دغه وړاندیزونه د شخړې په امن ډول د حل کېدا بنسټ جوړېدلی شي او زیاته کړه د دغو وړاندیزونو ته په تفصیلاتو باندې د غور کولو ضرورت شته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوکراین سره د امن تړون د لاسلیک کولو لپاره تر پنجشنبې ورځې پورې وخت ورکړی دی او ویلی دی چې د پنجشنبې ورځ مناسبه ورځ ده. د رسنیو د راپور پر اساس اوکراین ته د ساتنې د ضمانت د ورکولو لپاره د ناټو پوځي تړون د 5مې مادې په شان د حفاظت کولو ژمنې ورکړل شوې دي. د جنگ د بندولو د مسودې پر اساس د اوربند تړون به له لاسلیکې کېدا وروسته تر 10 کلونو پورې اجرایي وړوي. بلې خوا اوکراین له برېتانیا، انګلستان او فرانسې سره یو ځای د جنگ د بندېدا د وړاندیز په هکله ګډه کار کوي. د زهران ممدنی هر ډول ممکن ډول مرسته به وکړو. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د نیویارک نوی خاروال زهران ممدنی په پسپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتنه وکړه. ټرمپ وویل چې ما د نیویارک له خاروال زهران ممدنی سره په کتنه کې د ګډو چارو په هکله د نظر تبادله کړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل چې موږ به د نیویارک د نوي خاروال زهران ممدنی هر ډول مرسته وکړو. ټرمپ زیاته کړه زهران ممدنی چې څومره د نیویارک چارې په ښه ډول مخته بوزي نو زه به هغومره خوشحاله وم. د امریکا ولسمشر ټرمپ بیا وویل هیله ده چې د نیویارک نوی خاروال زهران ممدنی به ځینې زوړپاله کسان حیرانه کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل د نیویارک نوی خاروال به د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو ونیسي او کنه په دې هکله مو هیڅ خبره ونه کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې یو ډیر دروغجن او سرزوره سړی دی او د اسرائیل ډیر سخت ملاتړ کوونکی دی وویل چې د غازې ترنګې د دایمي امن لپاره د حماس غورځنګ په بېوسلې کولو ټینګار کوو. هغه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به د اوکراین د امن وړاندیز تایید کړي او زیلینسکی به د امریکا تر ملاتړ لاندې د اوکراین د امن وړاندیز خوښ کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د جنوبي اسیا شخړه او د انګلستان په پخوانیو سیاستونو کې ریښې نومیږي. د پاکستان د وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د دغه هیواد پوځ له هندوستان سره د کامل سنبال جنگ د ګواښ په دلیل په بشپړ ډول تیار دی. پاکستان ادعا کړی ده چې هندوستان له هغو بریدونو سره تړاو لري چې د افغانستان له خاورې کیږي. د اسلام آباد چارواکو ټینګار کړی دی چې هندوستان نیت نه لري پاکستان او افغانستان په خپلو کې سره اختلافات حل کړي او احتمال شته چې پاکستان هم په دوو جبهو کې په ورته وخت کې ښکیل شي. د پاکستان د وزیر خواجه محمد آصف وویل چې له هندوستان سره د یو بشپړ سنبال جنگ د خطرې په دلیل د هیواد پوځ د تر ټولو لوړې سوي چمتووالی لري. تیر تاریخ ته کتنه د دې خودنه کوي چې د هندوستان او پاکستان تر منځ شخړې لا ډیر پخوا د جنوبي اسیا د تر ټولو پیچلي او د اوږدمهاله شخړو په توګه پیژندل کیږي چې جرړې د انګریز د استعمار پړاو ته ورسنیږي. د 1940 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه یوه عجیبه ورځ ده کله چې د جنوبي اسیا جغرافیا د برتانوي هندوستان د ویشت له لارې د دوو خپلواکه هیوادونو د خپلواکۍ په وجه سره بدله شوه. دا تاریخي پریکړه د استعمار پلنې په تور سره ترسره شوه، البته زخمونه یې هیڅکله هم نه دي جوړ شوي. د هندوستان او پاکستان زګیدا یوازې د استعماری پړاو ختمې دل نه و، بلکې د یوې انساني او جیوپولیټیک ټراجیډي پیل و. هغه دوه هیوادونه چې ګډ تمدن یې درلود، د کشمیر د سیند او د چناب د سیندونو د اوبو د ترهګرۍ د تورونو او د مبهمو سرحدي کرښو پر سر یې څلور بشپړ سنبال جنګونه، یعنی په 1940، 1950، 1909 میلادي کلونو کې او دغه راز ګڼ شمېر نورو وینه بهاونکې شخړې تجربه کړې دي. کابو 14-15 میلیونو خلک بې کوره کېدل او د کابو 1 میلیون کسانو وژل کېدل د دغه شخړو د دوام لومړنۍ شپه ورځو ډلې وې. د نوي ډیلي او د اسلام آباد ترمنځ به ګوندمنې تر دې نن ورځې پورې په یوې جوړښتي کرکې بدلې شوې دي. په هر یوه ټاټوبي کې هر یوه ترخه ګره په هکه بم چودنه وي یا د اورګاډي برید پورې د متقابلو تورونو سبب ګرځي. انګلستان د 13 میلادي پیړۍ له منځني پړاو راسې د هند خطي شرکت یعنی ایسټ انډیا کمپنی له لارې پر نیم هند بنیازم باندې لاس ترسای پیدا کړ. دغه نیمه کوچنی وچه چې اوس نه هند، پاکستان، بنگلادیش او سریلانکا په کې شامل دي، د طبي سرچینو ډیر کارګر ځواک او ستراتیژیک موقعیت په دلیل د برېټانیا او انګریزانو لپاره ډیر اهمیت درلود. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشوند.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن
او کډوالی.
د تهران رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د وطن او کډوالۍ په نوم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
د بلابلو سیاسي اسلامي ټولنیزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
بیرو قدرمن اوریدونکو، مهاجرت په نړیوال نظم کې د جوړښت د نابرابرۍ یو ریښه ده. داسې نظم چې په ظاهره په انساني شعارونو او تړونونو سره ژوندی دی، خو په عمل کې له قانوني ملاتړ څخه د مهاجر په حسپولو سره یې بې قانونۍ د نظم په اوزار بدله کړې ده. البته دغه حالت ناڅاپه نه دی، بلکې د ګټه د اخیستلو دوام او د ارزانه کاري ځواک د ساتلو لپاره یو اګهنه سازوکار دی. خوګوردونکو، نن د کم نور سهرا په نوم یوې کارخانې ته ورځو چې د مهاجرت ماجرا او لغوسې د هغه ډکه کیسه واورو. کارخانه کې کاروان دی، گروپونه لګیدلی او د واسپنو ټنګ ټنګ روان دی. په ګوټ کې سهرا په ټرناکو لسنو سره ولاړ دی. هغه زنګ وهلی چې تاسترګي غړوي دی. هماغه له سیاسي بې عدالتۍ څخه تښتېدلی سړی دی. اوس یو مهاجر دی په داسې ټاټوبې کې چې قانون لري خو عدالت نه لري. هغه کار کوي چې ژوندی پاتې شي، خو د هغه ژوندي پاتې کېدل د قانون لپاره هیڅ معنی نه لري. مهاجرات د نړیوالې بې عدالتۍ ځانګړنه ده. د انسان د حرکت د ازادۍ دوکا ورکوونکي تصویر دی. د استثمار او زبېښاک د خاموشو کړیو په ژورتیا کې پټ شوی دی.
زدمن اوریدونکو، په ظاهره له تړونونو، معاهدو او عدالت له شفافو شعارونو څخه ډکه دنیا لرو، خو په عمل کې د هیواد بې قانوني د هغه نه لیکل شوي قانون منونکي ده چې د ګټه د اخیستلو نظم ساتي. داسې نظم چې نه په پارلمان کې تصویب شوی او نه په محکمه کې لغوه کیږي، بلکې د ټیکهدار، د مامور او حتی د همکار په ورځنیزو کارچارونو کې سیستماتیک شوی. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان راپورونه وایي چې پټ کارګران د څرګندونو ګټو بیخ بنایي ده. هغوی شیان جوړوي، شیان پخوي، شیان خرڅوي، خو په هیڅ فهرست کې نوم نه لري، په هیڅ بیمه کې ثبت نه دي، په هیڅ نظام کې د غږ خاوندان هم نه دي. بې قانوني دومره آرامه ډول په جوړښتونو کې ځای موندلی چې په یو ډول اقتصادي منطق بدله شوې ده، د چوپتیا او د ویرې په منطق. کاستلز او میلر ټینګار کوي دغه بې نظمۍ پیشه نه ده، بلکې یو پلان دی، د سلطې شکل چې د وسپنې د کړۍ پر ځای له یو شمېر مبهمو تړونونو او موقته استوګنې څخه جوړ شوی دی. په دغه نظام کې انسان حذفیږي نه، بلکې ورباندې سترګې پټول کیږي چې دوام ولري. انسان هر څومره چې کار وکړي نو ډیر ختمیږي، هر څومره چې دقیق تابع وي کم لیدل کیږي. قانون له هغه سره شوخي او بازی نه کوي، عدالت له هغه سره یادګاری عکس اخلي، خو هیڅوک هغه نه پیژني. مهاجرت دم هغه زړه مریتوب یو مدرن روایت دی، داسې مریتوب چې نور په متروکې سره نه، بلکې په رسمي فورم د استوګنې په اجازه او د نه ختمېدونکي تمدید په ژمنې سره اداره کیږي. همدغه نړیواله بی عدالتی ده. د تړونونو معبد یعنی عبادت ځای خو په انسان باندې له ایمانه پرته. قانون په ظاهره ژوندی دی خو یوازې د هغو کسانو لپاره چې نمونه یې د حکومت په دفتر کې ثبت شوی وي، یوازې د هغو کسانو لپاره چې عدد لري، کوډ لري او د ګوتو نښې یعنی فینګر پرنټ لري. په رسمي آرشیف کې انسانان په صف باندې بدلیږي. په هغه رسمي نظام کې مهاجرت یوه هیره شوې تبصره ده، د قانون یوه ټوټه چې هیڅ کله نه لوستل کیږي. سوراب وایي درې میاشتې مو کار وکړ خو تر اوسه مو معاش او تنخوا نه ده ترلاسه کړې. ادارې ته ځم خو په خامې هیلې سره. هغه وایي په سیستم کې مو نوم نشته او شکایت نشم کولای. هم هغه ساده جمله د انسانیت سرحد انزوروي. داده او بیداد جنس سرحد. د نوم نه ثبتېدل یعنی سترګې پټول. د سترګو پټول یعنی له دلیزې حافظې څخه پاکېدل. په دغه دنیا کې بې قانوني یوازې د نظم نشتوالی نه دی، بلکې د سلطې ظریفه څیره ده. د استثمار لپاره جایزه، اجازه. مهاجر کارګر په ظاهره کار کوي خو په حقوقي دفترونو کې وجود نه لري. د هغه لاسونه خښتې راغونډوي خو نوم یې د بیمې په هیڅ دفتر کې نه دی لیکل شوی. هغه په هر رسمي تعریف کې هیڅ څوک دی او په اقتصاد کې هر څوک. په ډیرو هیوادونو کې دغه بې قانوني غلطۍ نه، بلکه د اقتصادي نظم نه لیکل شوی قواعد دي. داسې نرم حصار او دیوال چې د اقتصاد شریانونه ژوندۍ ساتي.
خوږو دوستانو، د کار د نړیوالې موسسې د څېړنو په شمول نړیوال مطالعات ښودنه کوي چې دغه تشه په قصدي ډول ساتل کیږي چې د ارزانه کاري ځواک بهیر غوڅ نه شي. کچیرې په حقیقي ډول قانون اجرا شي نو لګښت لري عدالت ته له ګټې څخه زیات ګران دی. حکومتونه داسې انګیري چې اصلاح کوي خو یوازې حدود اخوا دیخوا کوي چې د نابرابرۍ نظم وساتل شي. د هر حکم شاته چې د شفافیت په حق له خبرې کوي یا تبصره پټه ده چې مهاجر له حق څخه حسپوي. په حقیقت کې قانون د ملاتړ لپاره لیکل شوی دی خو د بې عدالتۍ د توجیه لپاره کارول کیږي. په نننۍ دنیا کې بې قانوني دومره په حرفوي ډول منظمه شوې ده چې نور کومه بلوا نه ده. نظام دی آرامه، بیوروکراتیک او دقیق نظام چې په هغه کې هر دوسیه نه ختمه شوې، هر شکایت نه ثبت شوی او هر تړون له کومې امضا پرته بېغږه دیوال باندې بل کاڼی. سهراب د شپې په وخت د خپل دفتر پاڼو ته ګوري. د ورننوتلو رسید، موقته کارت، له شمېرې پرته لیک، هر څه شته خو له حق پرته. دا هماغه ځای دی چې انسان له قانون څخه شاته پاتې کیږي او له انسان څخه قانون اخلي. په نهایت کې قانون ژوندی دی خو یوازې د هغو کسانو لپاره چې لیدل کیږي، نور د تبصرو په سیوري کې ژوندی کوي. بېغږه، قانوني او زبېښاک شوی. په کوربه ټولنه کې مهاجر تل له دایرې بهر دی، خندګانې ویني او د خندګانو په یو برخې باندې پوهیږي. هغه په نه غوښتلي ډول د ورمخې قضاوت لرونکی دی. حتی هغه وخت چې سم او منظم کار کوي، په ورکشاپ کې ټیکادار وایي ښه سخت زیار باسي خو زموږ خلک ډیر اعتماد وړ دي. زموږ ټکی دیوال دی، د سرحدونو لازغن جال څخه لا لوړ دیوال. په لیلیو یعنی د هستوګنې په ځایونو کې د رطوبت بوی څرخي. کارټونه له یو بل سره خښ دي خو زړونه له یو بل څخه لیرې. په تیارې کې سهرا خپله کوچنی دفترچه خلاصوي او لیکي، زه ویرېږم چې سبا وخت ما هیر کړي هماغه ډول چې نن ورځې قانون هیر کړی یم. کوربه ټولنه له هغه کار غواړي یوازې شتون نه، غواړي زحمت یې پاتې شي خو غږ یې نه. اوسمهاله کلتوري مطالعې دغه حالت د غلي توپیر په سیستماتیک شوي نوم سره یو حالت یادوي، یعنی داسې شیبه توپیر دومره دقیږي چې نور هیڅوک هغه نه ویني. بیکانونی د انسان روح او روان له بدن څخه ډیر روس کوي، داسې بیغږ او رسواله چې د بدن ژورتیا ته نفوذ کوي، هماغه ځای ته چې امید باید جرړه ولري.
مهاجر کارګر په داسې څرخی کې ژوند کوي چې له ویرې ساتل کیږي، نه له امنیت، بلکې ویره د هغه د بقا او ژوند ستنې ده. که چیرې کومه خبره وکړي نو له کار څخه ایستل کیږي، که چیرې غلی پاتې شي نو بربادیږي. د هغه ولې په شان چې هره ورځ شاخونه غوڅیږي خو بیا هم هڅه کوي شنه پاتې شي. سهراب چې د شپې په وخت کور ته ستنیږي نو زوی ویده دی، میرمنې د اور په نغري باندې دیګ کې خودلې دی چې د دیګ غږ چوپتیا ماته کړي، کم غږ خو ژوند دی. سهراب موسکا کیږي، د خوشحالۍ له کبله نه بلکې د مجبورۍ له کبله، داسې خندا چې د انسان له وجود څخه نه راوځي بلکې یوازې د ژوند رسم څخه پاتې ده. له ځان سره ورو ورو وایي شاید سبا حالات ښه شي، شاید، خو په زړه کې وایي چې سبا یوازې د نن ورځې دوام دی. په لږ شان تیاره رنګ سره ټولنیز ارواپیژندان د پردیتوب د ستړیا خبرې کوي، داسې ورستوالی چې جسم نه بلکې معنا خوري. د هیواد بې قانونۍ هم هغه د مزمن پردیتوب منون کې ده. هغه انسان چې کار کوي خو د ژوند په دفتر کې د هغه هیڅ نښې نښانې نشته، نه نوم او نه کوم اثر. اقتصاد له دغه بې قانونۍ ګټه پورته کوي خو انسان له دغه بې قانونۍ تاوان ویني. آرامه او بې غږه د هغه خاورې په شان چې د ټایرونو لاندې له منځه ځي. د مهاجرت د ټولن پیژاندو په نظر دغه حالت له بېوزلۍ څخه ور آخوا شی دی، یو ډول د کرامت جلاوطنۍ چې کرار کرار د انسان روح له منځه وړي پرته له دې چې څوک د هغه د نړېدا غږ واوري. دغه دنیا د بې عاطفي یعنی د نه مهربانه نظمونو نړۍ ده. په دغه نړۍ کې عدالت یوازې تر هغه ځایه دی چې ګټې ته تاوان ونه رسیږي او قانون د کارخانو په دیوانونو باندې یوه ښکلې اصطلاح وي. سهراب نیکاین اوس هم هر ورځ کار کوي، شاید د هغه ورځې په هیله چې قانون هم د هغه له تڼاکو لاسونو وشرمیږي. خو تر هغه ورځې پورې دنیا د دوو حقیقتونو ترمیاز څرخیږي، د نه لیکل شوي قانون دنیا او د هغه انسان دنیا چې سترګې ورباندې پټې کړای شوي دي. د شپې په آخر کې د څېټکو غږونه کمیږي، له لیرې څخه د یوه ماشوم غږ اورېدل کیږي چې په خوب کې د خپل پلار نوم اخلي، سهراب، او دا آخري اصطلاح ده چې په تیارې کې پاتې کیږي. له تاسو سره خدای په امانۍ نه کوم، ځکه چې دغه درد ختمیدونکی نه دی، بلکې یوازې غلی کیږم چې شاید تاسو دوام ورکړئ. د ویلو دوام، د هغو شیانو دوام، د لیدنو دوام چې نه لیدل کیږي.
ډیرو قدرمن رودونکو، وطن کډوالې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you. هر کله
راشه.
قدمونو په لیمو هر کله راشه د اخلاص غیګه به تلوي زموږ اخلاصه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کله راشه د ګلبن خوژو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني په دې اله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی هر کله راشه دغه ګلبن کې بیا هم زه فاطمه سره د خپل ګران او محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمه، زه هم په خپل وار خوګو انډی ولانو او مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمان او خواږه ملګري به ان شاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور چپو ته ناست وي او د خپل خوګو خوګو ملګرو مینناکو خبرو ته به غوګونه ایخي وي. نو خوګو دوستانو، په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملې دو لپاره د واتس اپ د ګروپ لامبر هم ستاسو خدمت وړاندې کوو. په دې هیله چې له خپل نورو خوګو ملګرو قدرمنو خپلوانو او قدردانو دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ دغه شمیره در سره ولیکئ چې د واتس اپ ګروپ دا چې داسې ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې، همداشان پښتو نه نوی ایٹ یاهو ڈاٹ کام نه بلکې پښتو نه نوی ایٹ یاهو ڈاٹ کام نو دغه زمونږ ایمیل ایڈریس دی او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه مونږ ته را لګلی شئ. نو خوګو دو او قدرمنو دوستانو، همدار از ایران ریډیو ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس او پاس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش ڈاٹ کام نه بلکې پاس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطلبونه لوستلې او اوریدلې شي. نو مېرمن فاطمه، که تاسو خوښه وي نو یو لنډه شان د مخلو بیا راګرځو د قدرمنو اوریدونکو خوګو خوګو لیکنو ته.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. یو ځل بیا ستاسو تود هرکلی کوو چې بیا هم تاسو ته وایو چې ستړی مشئ محترم ګلانو. نو قدرمن همکار محترم حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي زه به نیغ په نیغه د
قدرمنو
زموږ یوه ګران او قدرمن ورور او تکړه شاعر او ادیب ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب د خوشحال بابا یو ډیر په زړه پورې شعر را لېږلی دی.
ډیر ښه کار یې کړی دی.
البته محمد رحیم صاحب خو په خپل هم ډیر په زړه پورې شعرونه را سره شریکوي.
بالکل هم داسې
چې په خپل شعرونه وایي، شاعر دی. خو دې ځلې د خوشحال بابا دغه شعر را سره شریک کړی چې خوشحال بابا وایي:
ښه،
یو هغه سړی احمق بللی بویا چې باور کا د غلیم په
سوګندونو،
وای بل هغه سړی احمق بللی بویا چې پاروشی د لړمو د
مارونو زبردست،
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې پسپینه ژره خیال کاندي د جون، بل هغه سړی احمق بللی
ډیر زبردست ښه نو مخ کیته
وای خوشحال بابا دینو،
نو خوشحال بابا،
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې د شزو سره پاسه په جنگونو،
خدای دې مګری چې داسې څوک جنگونه وکړي،
وای بل هغه سړی احمق بللی بویا چې د خسور کره به اوسی په
کالونو. دا خو بیخی خبره زبردست
وای. بل هغه سړی حق احمق بللی بویا چې بزرگانو سره خیر شي په جنگونو.
ډیر زبردست.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې په هر طبیب دارو کا
درنځونو. زبردست.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې چلوئی کا په لباس په
کسوتونو.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې په دې چې په دې غواړي لوی په نسبونو.
نسبونو وکی چې نن سبا هم دا کرونا ډیر دی کنه. ښه نو مخ خوشحال بابا څه وای؟
وای بل هغه سړی احمق بللی بویا چې د تیښتو ګمان ورکړه له مدینو. بل هغه سړی احمق بللی بویا چې به مال د دنیا نخوري
پکورونو.
بل هغه سړی احمق بللی بویا چې غوږ نکا د خوشحال په دا حرفونو.
آه ډیر ښه. بل هغه سړی احمق بللی بویا چې غوږ نکا د خوشحال په دا حرفونو. واقعي چې میرمن فاطمه، ځینې وختونه انسان اصلا نه پوهیږي چې په ظاهر دومره خوږه او نرم او لا آرامخته ډک وي، خو نو څه وایو؟ خدای دې نه کړي چې په باطن کې څرنګه نیتونه ولري. نو خدای پاک دې پر موږ ورحمیږي او موږ ټول دې د دغه بازو او احمقانو او ظاهري خوشباشه وساتي، او په زړونو کې دې موږ ټولو مینه او ورورولي ټینګه کړي ان شاء الله. نو خدای تعالی دې د خوشحال بابا په قبر نور او رحمتونه نازل کړي
ان شاء الله تعالی.
او د ډاکټر محمد رحیم صاحب هم ډیره ډیره مننه چې د غډیر په زړه پورې شعر یې پر موږ لورایلې دي.
بله.
نو یو ځل بیا ډیره ډیره مننه د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب.
حامد صاحب دام زموږ یو بل تکړه او پخوانی اوریدونکي د پاکستان د تل سیمې احمد خان صاحب په زړه پورې متلونه را لېږلي.
ښه.
وایي چې له خپلو اوریدونکو سره هم شریکوو.
ښه.
نو ګورو چې سره سره شریکوي. وایي چې احمد خان صاحب وایي چې خپل عمل د لارې مل. دا په خپل داسې دا ول ښه عمل د لارې مل.
ښه ښه عمل د لارې مل.
او دا خپل عمل د لارې مل هم شي.
وایي
د ګور شپه په کور کې په کور نه کېږي، مار خوړلی لپړی هم
ویریږي. زبردست. چې په
تمه او د سپرو شي هغه پاته په
میرو شي. واقعي چې ډېر ښه.
وایي بند تر خپل وس پړ دی، اوبه په ډانګ نه بیلېږي، اوبو اخیسته زکت هم لاسه چه.
متاسفانه
خوشحال خان خټک په درنو دروند په سپکو سپکه.
خوشحال خټک په درنو دروند او په سپکو سپکه.
د کبر کاسه نسکوره
ده. نسکوره ده. وکی چې احمد خان صاحب ډیر په زړه پورې متلونه را لیږلي دي، کور یې ودان. ګوره زمونږ پخوا مشرانو داسې ډیرې په زړه پورې کیسې میرمن فاطمی او متلونه په تاریخ کې ثبت کړي دي چې که انسان وویني نو لکه چې د نن ورځې لپاره وي. واقعي چې ډیره ډیره مننه کوو. نو د احمد خان صاحب یو ځل بیا مننه کوو او هیله ده چې موږ سره بیا د خېخې لیکنې را سره شریکوي. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي دلته به یوه لنډه شانده مو واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو خوږو قدرمنو ګلانو لیکنو او کره کتنو ته. نو میرمن فاطمی ښه ده، دا هم زموږ د لا پاکستان کرمې زیلې شوبلانو کلي څخه ښاغلي منظور توري صاحب یو شعر رالیږلی دی چې له خپلو ملګرو سره یې هم شریکوو. البته توري صاحب وایي چې دا شعر د ښاغلي شاکر اورکزي صاحب دی چې زما ډیر خوښ شوی دی او له تاسو سره یې هم شریکوم. نو توري صاحب رالیږلی د ښاغلي شاکر اورکزي صاحب شعر څه داسې دی. اورکزي صاحب وایي: کله سهار کله ماښام کېږي څوک غږ نه کوي، کله سهار کېږي کله ماښام کېږي څوک غږ نه کوي، زما د سر سودا مدام کېږي څوک غږ نه کوي، هلته د غره د ځناورو هم پوښتنه کېږي، هلته د غره د ځناورو هم پوښتنه کېږي، دلته زموږ قتل عام کېږي څوک غږ نه کوي. هغه کارونه چې یو مذهب کې نه دی روا، هاکارونه چې په یو مذهب کې هم ندی روا هغه په نوم چې د اسلام کېږي څوک غږ نه کوي. کمه د تیلو چې سیوا شي هنګامه جوړ شي زما د وینې چې نیلام کېږي څوک غږ نه کوي. پڑھوم پختون مڑھوم پختون شاکرا پختون شاکرا وجه څه ده؟ څومره ناسازی په دې کام کېږي څوک غږ نه کوي.
متاسفانه پڑھم پښتون مڑھم پښتون شاکره وجه څه ده؟ نو تاسو څه وایاست چې څه وجه لري؟
نو واقعي میرمن فاطمی زه خو وایم چې کله یو قوم یو ملت د ټولو خبرو اقداماتو کارونو په سر کې چې متحد نه وي انصاف پکې نه وي ورورولي پکې نه وي د بل حق خیال پکې نه ساتل کېږي نو بیا خو شاکر صاحب د زړه چغه خامخا پورته کوي. نو زه وایم چې همدغه علتونه دي.
بالکل همداسې د ډېره په زړه پورې شعر دی د شاکر اورک صاحب صاحب په قلم او په خوله د پاک پروردگار نور هم برکتونه واچوي او رحمتونه نازل
کړي انشاءالله.
او د منظم توري صاحب هم ډېره ډېره مننه چې دغه په زړه پورې شعر را سره شریک کړی چې زموږ د نننۍ حال و احوال بیانوي.
بالکل همداسې بالکل همداسې.
نو حامد صاحب د خپل قدرمنو اوریدونکو یو شمېر غږیز پیغامونه هم شته چې که ستاسو خوښه وي به نو لاړ شو ورته د دې لپاره چې وخت نه لرو او د قدرمنو اوریدونکو غږونه هم خپره شي.
سمه ده سمه ده میرمن فاطمی. دا هم زموږ یو ډېر قدردان او تکړه ملګري خاغلی کرامت الله بدوي صاحب یو پیغام را لېږلې دی. نو ګورو چې بدوي صاحب سره سره شریکوي.
د ستار ځواکمن څښتن تعالی په سپېڅلې او ستر نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونو ټولو محترمو قدرمنو کارکوونکو همکارانو او د محترمې ادارې مشر مسؤول ته او ټولو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او ګډونوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. غواړم د هر کله راشه خپرونې لپاره د آزاد شعر په ډول کلمات وړاندې کړم چې البته د اوسنیو شرایطو سره څه نه څه سمون لري. چې سرلیک یې دی خیبره. خیبره بیا د کوم اغیار غش خوړلی یې بیا د ګلالي ماشومان په وینو کې لامبي بیا د غیږه کې د نفرت تورونه بل شوي تورهل کې شیطان دی د مرګ فتوا صادره کړې او تورهل کې شیطان دی د مرګ فتوا صادره کړې وایي د مذهب په نامه سره ووژنئ وایي جګړه ګړندۍ کړئ میندې خوندې کونډې بورې ورارې کړئ تور دجال خیرن لاسونه پړکوي وایي هلئ د جنت لپاره وینې وبهوئ چې هورې درته میلاو سي وایي هلئ د جنت لپاره وینې وبهوئ چې هورې درته میلاو سي د بغدادي پیر په جامه کې یو بل پیر د بغدادي پیر په جامه کې یو بل پیر سرسترګی پیر سری خونکارې سترګې ببر ویښتان تور ابلیس ورسره مل دی خو هغه د پیړیو پیړیو د ګندارا بچی لا خبر نه دی چې دلته کومه کیسه ده روانه هغه د بابړی د شهیدانو وینې له وچ شوي نه دی خو د مذهب په نامه جګړه پیل شي کلي کورونه شارونه او بیدیا په وینو سره شي یو وحشت خپور شي کلي کورونه مسجدونه د اور لمبه شي معصوم بچي په وینو کې ولمبي قاتل او مقتول دواړه د الله اکبر چیغې وهي هرې خواته د پښتون د غوښو ټوټې په دیوالونو پښتونخوا په وینو سره سي توا پر پښتنو قیامت راغلی توا دلته کربلا ده او توا پر پښتنو قیامت راغلی توا دلته کربلا ده یو او بل سره وژنې د ثواب په نیت ورور د ورور قاتل جوړ سي، او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي د یو مجهول هدف په لوري درومي، لکه په بیدیا کې د وسبنه چې د وشان ورک وي. او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي د یو مجهول هدف په لوري درومي، لکه په بیدیا کې د وشبنه چې وشان ورک وي. دی خوا ها خوا لالهان د ګرځي را ګرځي، د وینو په سیلاب ورګټ سي، ماشومې خپړې په وینو سرې سي، د الله اکبر چغې سي فورته، او د الله اکبر چغې سي فورته. تور ابلیس بیا فړک وهي لاسونه، د خونکار پیر بیا سترګې سرې سي، وایي دلته هر وژل شوی ګناهګار دی، او دلته هر قاتل غازی دی. بیا د ځوانانو زړونه له نفرتونو ډک سي، د فاشا خان او فقیر فی فرخاوره بیا د وینو سیلاب روان شي.
وعلیکم السلام محترم رور حاجي صاحب بدوي، د ټولو قدرمنو ملګرو او اوریدونکو په نیابت زه تاسو ته بیا وعلیکم السلام وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت به یاست
ان شاء الله.
واقعي چې د زړه چیغه دی د ټولو مظلوم او مستضعفو چیغه ده، خپل آزاد شیر سره دی د مظلومانو د زړه چیغه پورته کړې ده. دا یو حقیقت دی چې باید د مظلوم مرسته ته ودانګل شي، او د هر ظالم او استبداد او جنایتکار او د وحشي توپ مخه دی ونیول
شي. بالکل بالکل بالکل،
او باید ورورولي او مینا او عشق خپور شي، او سیمه هم سوله او ثبات او امنیت وویني. نو د محترم بدوي صاحب د غړډیر په زړه پورې شعر یو ځل بیا د غز د شعر څخه ډیر ډیر مننه کوو، او د دوی په زړه پورې لیکنو او شعرونو په تمه یو.
بالکل بالکل همدا سیدا امیر من فاطمی دا هم زمونږ د افغانستان د مظلوم ټاټوبی یو بل تکړه شاعر او قدرمن اوریدونکو، خغله حیدری صاحب هم را سره یو پیغام شریکوي. نو ګورو چې هغه را سره څه شریکوي.
سلامونه او نیکی هلی د تهران رادیو هر کله را شو پروګرام ټول محترم ادارې ته وړاندې کوم. تعالی دې کوم ټول بجوړ او روغ یا عبدالغفور حیدری يم د افغانستان د جنوب لویدیز ولایت نیمروز څخه. او ستا لدر او لدرشل نپشا سوی ما، او ستا لدر او لدرشل نپشا سوی ما، ده وقت یارو کی خپل منزل نپشا سوی ما. نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو، نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو. دسترگو جنگ کل محبل نا پشا سویم، دوخسی لوی رات استرگی لأخزو دکی کڑی، وختي لوی را تسترګې له اغزو ډکې کړې. زه اوس د ښکلو هر محفل نه په شا سوی یم، رقیب اوس مینو په کومه ګناه دار ته بیایې، رقیب اوس مینو په کومه ګناه دار ته بیایې. زه د رنګونو تاج محل نه پشا سویم، پما نصرت ولی بندیز د محبت لګوي، پما نصرت ولی بندیز د محبت لګوي. زه خو د مینې له غزل نه پشا سویم، زه خو د مینې له غزل نه پشا سویم.
و حیدری صاحب ډیره په زړه پورې د د کلمه د مشتره ډالې کړي او ډیر پندونه او روناتیاوی پکې موجود و.
بالکل همداسې ده.
خدای تعالی دې ستاسو په ژبه او قلم نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي.
ان شاء الله.
محترم ور حیدری صاحب حامد صاحب له یوې مودې راهیسې بې درکه شوی و.
بالکل همداسې و.
ماجد صاحب نن ویل چې حیدری صاحب ویلی و چې زه
ګیلې لکه کړي و
مسیجونه استوم خو چې خوزما په خاطر چې د دوی مسؤل
حیدری صاحب داسې څو وخت ما څوره خیال دی چې بې درکه شوی و.
نو
البته ما خو داسې خیال دی چې په دنن شعر کې میرمن فاطمی دا ټوله تشه چې کومه وکنه هغه جبران کړی دا ډیر په زړه پورې شعر را لګلی دی او ډیر خوندي وکړو. ډیر خوندي وکړو. نو ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي حیدری صاحب په دغه ښکلي دکلمې او شعرونو سره. نو ګوره میرمن فاطمی زمونږ د ملګرو شعرونه او غږیز پیغامونه او په زړه پورې لیکنې هم نور هم ډیر دي. خو زمونږ پروډیوسر میرمن سفیدګره راته بار بار اشاره کوي چې نور وخت نه لرو. نو البته هڅه کوو چې زمونږ د هر کله راشه پروګرام وخت تر یو حده زیات شي. له لوړپوړو چارواکو سره مو خبره کړې ده. نو دعا کوو چې انشاءالله د هر کله راشه وخت راته نور هم زیات کړي. نو که د تاسو خوښه وي نو له خپلو قدرمنو او خوږو اورېدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان.